آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری
چرته لدراشا تم فادر پسی وګورا.
په پېښور کې کډوال هنرمندان له افغان طالبانو یو غوښتنه لري. د دې ترڅنګ به مو په پېښور کې د هنرمندانو له یوې نوې ټولنې خبر کړو.
لیکن موږ سره رایټران هم دي، شاعران هم دي، طبلا نواز هم شته، لیکن موږ سره رباب والم شته، لیکن سیتار والم شته.
په دې خبرونه کې مو د سندرو بانډارونو ته هم ورولو. لندن کې لمیشت افغان لیکوال او شاعر افضل ټکور سره شخېدلایم.
د وطن او د تیرې زمانی ارمان زمونږ د شعر موضوع ده. په کټ کې
یو شمیر نوی پښتو کتابونه تازه چاپ شوي دي.
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغیزې، او شعر پوهنه د زتو زخت، اسلام د تمدن تاریخ، د افغانستان معاصر تاریخ.
د دې سربیره به مو په دې خبرونه کې د یو شمیر نورو کتابونو له چاپه هم خبر کړو، او د یو نوي کتاب د مخکتنې غونډې ته مو ورولو. یو شمیر افغان سندرغاړي چې پاکستان ته کډوال شوي دي، له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې دننه دي د دوی پر هنري کارونو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. وروسته تر دې چې د 2020 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په موسیقي بندیز ولګاوه. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په باور موسیقي په اسلام کې ناروا ده، خو پاکستان ته تللي افغان سندرغاړي وایي چې د موسیقي له لارې به یې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوله. د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
زما زوی دی، هغه اول نمره مکتبونه مایستلی، کله غریب ګندنه خرڅې او کله پالک خرڅې. تر ټولو ډیر زیات خپه د خپلو الوادونو ته یم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی افغان سندرغاړی خوشحال تاجوی 18 کاله د افغان ولس روح او روان په اصیل افغانی موسیقي خړوب کړی. خو په خبره نن سبا دا چې د طالبان حکومت خپل هنر ته نپریږدي، په خپل رواني د منی باد لګېدلی دی. خوشحال تاج ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، په داسې حال کې چې دوه ناروغان ورته پراته دي، پلار یې ګزارن وهلی او مشر ورور یې د سرطان په ناروغۍ اخته دی.
زما پلار جان تاج محمد استاد یو نیم کال کېږي چې فالج دی، په کټ پروت دی. زما مشر ورور د سرطان په ناروغۍ اخته دی. چې سندر ویل راته بند شو، څه کار زمينه خو ما ته برابر شي کنه، چې تر څو دغه خپل کورنۍ زور باندې وروزمو پالم.
نوموړی وایي چې د جمهوري نظام پر مهال ځانته دفتر درلوده، محفلونو ته تلو، له ټلویزیونونو څخه د خپل هنر په مرسته معاش اخیسته. خو اوس دا چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي او موسیقي بنده کړي، دای او کورنۍ یې یوې مړې ډوډۍ ته حیران دي. یو بل تن افغان سندرغاړی نقیب الله شوقي هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ د نفقې د برابرولو لپاره د سړک پر سر توکي هم وپلورل، خو په خبره د اړتیا وړ لومړنیو توکو اخیستلو ته هم حیران دي.
وړو خو داسې چې هغه ګستم نستره ترکاری وړو چې په خو لرګي مې ختم دي، چې په خدای کې دولس کسه په عمل مې د کور کې شپږ مې لورګانې دي، دوه مې خزرې، درې مې زمون دي خورځانې.
طالبان وایي موسیقي په اسلام کې حرام ده، او څوک چې غږوي یو غیر اسلامي عمل ترسره کوي. پاکستان ته یو شمیر کړه شوی افغان سندرغاړي وایي چې دوی په کډوالۍ کې هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. ضیا سهار چې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډه شوی، په افغانستان کې له حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د ګواښونو پر ځای د خپل هنر په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړي.
څوم غټلې هغه پیسې مې سره هم پخېټه خوړې، درې اولادونه مې مریضان دي، تلسیمه دي وینه کمی، دا غوي مصرفونه کول د ازما د وس کار نو. یو پیغام رسون کې خلک دور ولې د سولې، د خوشحالي، د مینې، د محبت نو دا وختونه لرم چې یو واځ زنم زما په شمول داسې ډېر هنرمندان چې څوک تبلغ غي، څوک رباب غون کې، څوک کې ووټ غون کې، څوک سکسفون غي، بچي وطن کې پاتې نو کدو ته اجازه ورکړي نو دا ډېر ښه.
زیا سر زیاته کړه چې په نړۍ کې نور اسلامي ملکونه هم شته هغه هنرمند او موسیقي ته ډیر په درنه ګوري، خو موږ خپل هواده په دې ګنا چې سندرغاړیو کډوالۍ ته اړ شو. افغان سندرغاړی احمد مرید بیا له ټولو هنرمندانو چې له هواده بهر ژوند کوي او اقتصادي حالت یې ښه دی غواړي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې د خپلو هنرمندانو لاسنیوی وکړي.
مرسته ښه ده، هر څوک چې هر څومره کولی شي شخصي دي وکړي. شخصا زه چمتو یم څومره مې چتوان وي له خپلو هنرمندانو سره مرسته وکړم. هغه سندرغاړي چې بهر د خوښیو په مراسمو کې زیات ګډون کوي، کنسرتونه ورکوي، په هغو باندې هم غږ کوم چې په افغانستان کې له خپلو هنرمندانو سره مالي مرسته وکړي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست ازادي ورته ویل چې د هنرمندانو عاید له همدې هنر څخه و چې طالبان ورنه واخیست. ښاغلی سرمست وایي چې دی له هیواد څخه بهر پار کنسرت کې د افغان هنرمندانو ستونزې له نړیوالو سره شریکوي، خو په خبره یې تر کومه چې طالبان وي د هنرمند د ژوند حالت به همداسې له ګڼو سختیو سره مالی وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا بر جای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چیرې دا حالت همداسې وغځیږي نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د افغانستان جمهوری نظام سقوط وکړ، د طالبانو حکومت د موسیقي اورول او اوریدل منع کړل. په ودونو کې او له رسنیو دغه شان د ښاري موټرو چلوونکو ته هم سپارښتنې وشوې چې موسیقي ونه غږوي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان ته تللي افغان هنرمندان له طالبانو غواړي چې د دوی په هنر لګېدلي بندیزونه دې لرې شي. مخکې تر دې چې د طالبانو د سندرو او موسیقي په اړه تفصیل یو راپور درسره شریک کړم، پیښور ته به مخه کړم چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼو افغان هنرمندانو دې ښار ته مخه کړې ده. په پیښور کې هنرمندانو نوې ټولنه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د هنر کدې په نوم یو ځای هم د هنرمندانو د راغونډېدو لپاره جوړوي. دا ټولنه چې د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو لپاره ده پکې شاوخوا 270 کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
په پیښور کې د آرټست اکشن فاونډیشن په نوم د دې ټولنې غړو د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا هنرمندان د بیروزګاری، غربت او یو شمیر نور ستونزو سره مخ دي او د دوی دا تنظیم به هڅه کوي چې د سندرغاړو، د موسیقۍ، د آلاتو غږونکو او نورو فنکارانو د ستونزو حل کولو لپاره یو کوټلې تګلاره جوړ کړي. د دې ټولنې مرستیال مشر او وتلی پښتون پنکار طارق جمال دوائی
لیک موږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، ما خو تاسو وی دي کوم سره تبلا نواز هم شته، لیک موږ سره رباب والم شته، لیک موږ ستار والم شته، لیک موږ سره ورکوټ آرټستان چې کوم دي هغه هم شته. موږ مطلب دار فنون لطیفه سره چې کم غبي ریلیټډ کسان وي هغه هم سره شامل دي. پښې ما منګه دا نشتر حال ورته دا منګه غلی په دې نړۍ کې مونږ لیکلی چې مونږ دا څه ځای په کار دی لکه هنر کدی غونته چې الته هر مازیګر دلته خو نور انټرټینمنټ شته نه چې دا فنکاران راغونډیږي خپل کیسه مسولی وي سو ډیسکشن نو دا مونږ پلان کې شته او دا ما خالي تاسو په دمو پریس ریلیز کوم ګوره.
د یا تنظیم جنرال سیکرټری شازی محالم وویل چې دوی به هڅه کوي چې د هنر کدې په نوم په پیښور کې د هنرمندانو د کار روزګار لپاره یو ځانګړې ځای هم جوړ کړي.
وایي چې د فاونډیشن په ذریعه باندې مونږ آرټستانو لپاره یو داسې ځای منتخب کړو چې هلته کې زموږ ناسته هم کیږي او مونږ په نشتر حال کې مختلف په خپل پښتو، په خپل کلچر، په خپل دود، په خپل دستور باندې پروګرامونه هم کوو. زما په خیال چې فاونډیشن به مونږ سره ډېر زیات مدد کوي او د دغې په وساطت به زموږ ټول فنکاران مونږ هر وخت راغونډ یو. هغه به خپل فلمي پروجکشن چې کوم دی د دې آرټست اکشن فاونډیشن په وجه باندې دا وخت مونږ سره 280 مینیمم میکسیمم 275 280 کسان دي او دا مونږ سره ممبران دي او نور هم روان دي.
د تنظیم یوې بلې غړي او هنرمندي فوزیه ګلالۍ وویل چې د دوی ملګري هنرمندان خپل کورونه او د سر د پناه ځایونه هم نه لري، او دوی به هڅه کوي چې دا ستونزې هم حل کړي.
دا د چدل د زمنګ د آرټستانو هنرمند فنکارانو لپاره چې کم ضرورت دی، نو که ریشاره باندې وي د دې ډیر کسان داسي د خپل کور نه نشته. زمنګ دا کوشش چې راغی د پردا سیمه سو هاوسینګ سکیم والے کسانو سره من خبرو کو چې دا غی د پاره یو من ته یو زم دغه کی چې اغه د پاره منګه لګیو سټرګل کو کنه من سومره چې فاونډیشن والی چې منګه آرټستانو یو خپل کالونی وي او داغین علاوه منګه وای چیرې کم داسې ډاکټران دی یا دغه چې کم ځینو کې زمنګ جان پہچان دی یا سو اغه حساب سره منګه داغی سره روزي کې چیرې زمنګ د آرټستانو تاسو یو رس فری کې چې اغه لکم اس کم منګه اغه مفت علاج خکولی شو کنه.
په خبری کانفرنس کې دوی په نشترال پیښور کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو لپاره د یوې لوی دستوري را جوړولو اعلان هم وکړو او دوی وویل چې د پښتونخوا د حکومت سره په شریکه همکاري به دوی په دغه ونډه کې خپل را روانه تګلاره اعلانوي.
په پیښور کې د سیمه ییزو هنرمندانو ټولنه جوړه شوې ده. لوی خبرتیا وروسته به د سندریزو بانډارونو په اړه واوري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
سندریز بندرونه ولې پکې شوې دي؟ په دې بندرونو کې بیا هغه هاي هوي او مستي څنګه راتلی شي؟ دا بندرونه به یو وخت طالبانو په مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې کول. کله به دا بندرونه چمبو چغکو او حتی تالونو او کاسو په سیمه سکرل. نن سبا دا میلی سړی شوی دی. په دې راپور کې سره اورو.
د افغاني کلتور د ډېرې نورو دودونو ترڅنګ یو دود بندار دی چې د کلیوالي سیمو ترڅنګ په نیمه شاري سیمو کې هم رواج لري. دغه دود تر عام ولس په طالبانو کې زیات رواج دی چې هغه یې په دیني مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې پالي، خو د دغه ځایونو ترڅنګ د ملکانو او خانانو په میلمستونونو کې هم بندارونه کېږي. په دغه بندارونو کې د صوفیانه او عارفانه کلام ترڅنګ ملي حماسي او بنداري سندرې بلل کېږي. خو د دې ترڅنګ له نړ چې غاکې شلنګونو دریا او تال سره پخواني نکلنه هم اچول کېږي. که څه هم چې بندارنه د یوې وروسته پاتې ټولنې دود بلل کېږي، خو شاعر، لیکوال او ژورنالیست بارکوال میاخیل بندار د پرمختللې نړۍ له جدیدو کنسرتونو سره پرتله کوي.
په خوا په دې پښتني سیمو کې زه په خپل په داسې بندارو کې ما برخه اخیستل چې په هغو کې په طالبانو سندرې ویلې. دغه طالبانو په خپله دغه شعرونه لیکل هم او دوی په خپله له تال سره او له دغه شي سره به دغه سندرې ویلې هم. د دې بندارونو اهمیت په څه کې و؟ د دې اهمیت په دې کې و چې خلک به چې به کله کله د ژوند له چارو ستړي وو په اونۍ کې یا په میاشت کې به دغسې بندارونه جوړېدل، نو دغه د دوی لپاره د تفریح یوه وسیله وه. ځکه چې په دغو سیمو کې لکه په نورو نړۍ کې چې کنسرتونه کېږي، د موسیقي پروګرامونه جوړېږي، نور د تفریح ځایونه یغه دغه په دغه سیمو کې نه وو، نو دغه بندارونه د دوی لپاره د تفریح یو ډیر لوی وسیله وه. خو اوس چې دغه بندارونه ختم شوي دي، په زموږ په سیمو کې ډیر بد اغېز شوی دی. زموږ ځوانان چې دي اوس زغم او برداشت ختم شوی دی، او له موسیقي سره چې هغه کوم مینه وه، په هغه کچه هغه مینه اوس نه ده پاته.
که بارکوال میاخیل په بندارونو کې یوازې سندرې او شعرونه ویل دود بولي، خو د کوزي پښتونخوا شاعر، لیکوال او خبریال کبیر شاکر بیا د ډیری نورو شانو یادونه هم کوي.
بانډار چې هغه زموږ پښتني کلتور او هر ځای چې بچیرې چې به یو ډیره و چیرې چې به یو مجلس کېدی، چیرې خاص کر په خواج داد ملکانو د دوه ډیرې به په دغه کې به یو خلاص کېدی، یو مجلس به اوس چا مجلس په فائنل ته په خوشحالي ورسید. نو بیا به بانډار باندې جوړ بانډار دغه یو چې په بانډار کې یوازې دا نه وي چې یا ټپی وي. په بانډار کې د دنیا جهان چې په خوا به د دوه ملکو د دوه هیوادو جنگونه سیو، دغه غزلی به ویل کېدلې. بانډار کې یوازې دا نه چې یو ټپه به ویل یا دا و چې مشکمو یې کاکړی غاړي به ویل، نه نه، په بانډار کې به دغه سوچ په بانډار کې به معراج نامه به هم و. یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج ته تللو، په بانډار کې به وفات نامه هم پکې و چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وفات کاوه. کزه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه کوالی کوم ایجاد شوی ده، کوالی د پښتو د بانډار څخه ایجاد شوی ده. ول د بانډار د دې سمخ کو داغه ورسته امیر خسرو چې وو هغه د مسلمانانو لپاره قوالی ایجاد
دا چې غزنی د هیواد له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی او په اوسنی وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو له امله ډیری کلتوري دودونو تر شا اړولې ده. خو لیکوال شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلالزی دغه ځای یو وخت د بانډارونو پلازمېنه بولي، خو وایي اوس په کې بیخی کمرنګه سوی دی.
باید یادونه وکم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بندرونه کېدل، د بلګې په ډول د تاسنګ په کلي کې به د توتو میلې په بانډار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل، او دا بانډارونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولېږي او کوي به یې، خو تر ډیره هغسې لکه د پخوا په څیر چې اوس هغسې دود نه ده پاتې.
که د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی، خو پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باسخان علمیار بیا په کلیوالي سیمو کې اوس هم د بنډار تازه ساتل رواج بولي. دی وایي په دغه بنډارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو ترڅنګ د نړ او چغه کې ژغول دود دی.
روزه وخت کې دا ځینې خلک چې په مزدورۍ تللي وي، دا خلک تقریبا ځان رسوي کور، په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي. په دا بانډار کې بس اکثره خوالته لي د دریا تال، او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي، دا د لاسو دپاره یې جوړ کړي، د واړه واړه ګړنجونې دا یې سره تړلي. بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي، هغه خپله یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې چې دی هلته بیا دا د تال او د هغه بانډار نه وي، هلته بیا چغه کوي، ناړ وي، او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي، دا کیسې غاړې ویل، بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو، او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ.
که باسخان علمیار په بنډارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو خبره کوي، نو د شالکا په نوم یو سپین ږیری بیا وایي په بنډارونو کې د نکلونو، شعرونو، غاړو او نورو شانو ترڅنګ د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم بلل کېږي.
زموږ پخوای چې په دغه بنډارونه کېدل، په دغو کې وجود زموږ پخواني خلک تر سوي وو، یا انګریزان وزلي ول یا مغول وزلي ول، پر دغو چې به کومې بدلې جوړې سوي وي. په راوروسته کلونو کې د غازي امان الله خان د دغو بدلې به په دغه بنډارو کې ویل کېدې. اوس خو پخواني خلک ولاړل چې بنډارونه به کول، اتړونې پر رابند کړل، ډلونې پر رابند، باجې پر رابند کړې، دریاوې پر رابند کړې. وي ګناه لري چې شی کوي، وي ګناه لري. بنډار ډېر خوند راکوي چې کاشکې هر کلي تللی وای او بنډار مو کړی وای.
که شالکا په دغه بنډارونو پسې خپه دی، نو د هیواد ډیری فولکلورستان هم د بنډارونو کمرنګه کېدل د خلکو ترمنځ بېلوالی ګڼي، او وایي د نورو محفلونو ترڅنګ بنډار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لار وه. ډیری خلک به پکې راټول وو. بیا هم اسدالله بلهار جلالزی،
د کمیدو تاثیرات باید درته ووایم چې خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دوی په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي، اړیکې سره پرې شوي دي، او په دغو بنډارونو کې به کېدای شوه چې خلک له یو بل سره د زړه خوانک به کول، یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
که ډیری بنډارونه د مدرسو د طالبانو په مجلسونو کې جوړیږي، خو اوس په دغه بنډارونو کې په هر ډول موسیقي ژغولو بندیز لګېدلی دی، چې د پیکه کېدو یوه وجه یې هم همدا بندیز بلل کېږي.
وړاندې مو په خپرونه کې په افغانستان کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو، خو له یوې خبرتیا وروسته د لیکوال او شاعر افضل ټکور څرګندونې لرو چې له څو لسیزو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. له دوی به واورو چې په بهرنیو هیوادو کې ژوند د دوی پر شعر څه اغیز کړی، مثبت که منفي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې به د شعر نقد مخ کړو او له شاعر افضل ټکور څخه به واورو د دوی تر اوسه د څلورو شعري ټولګو په شمول نه کتابونه چاپ شوي دي شاغل ټکور له څلوېشت کلونو راهیسې شاعري کوي د اروپا په څو هیوادو کې ژوند کړی او له تیرو اتلس کلونو راهیسې په بریتانیا کې اوسي له دوی به واورو چې دې اتلس کلن ژوند د لندن په څیر د نړۍ په مهم ښار کې د دوی په شعر تاثیر کړی
بالکل کامل نه کړی دی خو دا خو ټولنه تاثیر کوي ور باندې ځکه هغه شاعران چې زموږ په وطن کې کوم شعر کم دا ما سره ما همزولي شاعران دی هغه شعرونه دی هغه ترکیبونه دی هغه موضوعات کاملا فرق لري دلته بیا تاسو په شعر باندې کوم بل ډول اغیز دی مثلا دلته دا ژوند سطح تقریبا زما په نظر باندې تفاوت کوي هم دغه په شعر کې دا موضوعات را دغه نو زه خپل چې څومره فکر کوم هغه مره هنریت چې په کلی کې وطن کې دی هغه مره شعر دلته بیا غوونه خوند باندې نشي سره لیکلای
ولې دغه فکر کوي چې هغه د کلی شعر د لندن تر شعر بهتر راځي اوس مثلا کچرته یو پرتلې تر راشو په لندن کې د ټولو دنیا په سطح ډیر ستر شاعران زیږیدل دي مرشي وی دي ژوند کوي
نه خو هغه انګریزان دي هغه صحیح خبره ده او ایتم د خپل وطن دي مثال په توګه ک دلتا اوس انډرګراوند یا د مترو باید په شعر کې تراولې دا زماته پښتون د پاره دغه نه لري څنل یا مثلا د دې ژوند نور اسان کوي که زما پرمه زه د دغه نه متاثر کی شاعر دي نه متاثر کیږي خو کدي دې دې شاعر دغه موضوعات په شعر کې راولي هغه د خلک لولي او هغه دغه نه مثلا خوند اخلي دا صحیح خبر ده شکسپیر دلته پیدا شوی دی نور لوی لوی شاعران دلته پیدا شوی خو هغه د دې ټولنې د سره مطابق شعری کړی دی لکه موږ مثلا وزیت تاسو یو بل مثال درکوم لکه ک ګوتر یو ترکیب دی یا یو خبره ده چې په شعر کې مثلا کېدی شي راشي خوند پیدا کی چنار یا نختر یا مثلا امداسي په لسکونه مثال مسره کولې شو دا خو هغه شاند تل نشته نو کته څونه دا زکه ستاسو ذهن نه متوجي کیږي چې هغه شاند خو په کلی کې په وطن کې وي استا روح او روان او سهار سم غي سره مصرف دي تکول شغل
تکور څه بو بخي په دې برخه کې ډیر شان بیا سره ورته دي مثلا د طبيعت ک ځيني وني په لندن کې نشته لیکن ډیر بوټي د سشته په لندن کې سي یا فرزن وبه غونډي شنه ځایونه کنه پارکونه لیکن څنګه فکر نه کوي هغه یو خبره ده وای شاعر د سړي لکه د شاتو موچی چې چیرته لکم مکانه ګلان راټولوي د همغه مکان شات تولیدوي
دا خبره زه ته دوه منه مزر سره ما د سینې دی ویلی چې کامل ان یب دغه خوان او رنگ لمنځ زی ما زه په دې نظر زه په خپل زما تجربه ما مثلا ما مسکو کې زه اوسېدلم ما ته شعر کولم ټولنه لاله لا نسبتا د غربي ژوند لک تفاوت موجود لک شرقي ژوند ته نږدې وو خو صحیح خبره ده داسې نه ده چې زه فکر کوم ما چې کوم شعري ټوله په لندن کې کړم ورسته کتاب د سپیکر کټور په لندن کې ما چاپ کړی دی هغه یو خدای زده چې طبيعي شکل باندې سره پرمختګ کوي نو ویني مو زه سره شنه کې د نوې ترکیبونو سره مطالعه کوي دا ټول شین دا عمر چې تیری خپل دا زما دغه شاعري شه دا خواني او شاعري سره کاملا تفاوت ولري دا د ډیر خلکو خوخي مګر زما خپل مجموعي دغه دا د نظر دا ده چې هغه عمر زه په خپل کې چیرته زه تاسو ته یو مثال د خپل ځان په اړه درکوم کزه چې په وطن کې وې ما په ډیر څکړی وې له هغه څه چې زی په لندن کې
تاسو د شرق ژوند ته اشاره وکړه زه به د عربي ادبیاتو د تو کسانو نمونه تاسو ته واخلم د دوی په مشهور شاعرانو کې نصار قباني په لندن کې مړ شو محمود درویش په امریکا کې مړ شو جبران په امریکا کې مړ شو اوالته دغه درو مشهور شاعرانو په دغه یوادونو کې ژوند کړی دی، لیکن ډیر عالی شاعری یې کړی ده. او دوی هغه د نقد کتابونه چې څوک لولي هغوی دا وایي چې دغو شاعرانو نوي مکانونه زموږ شعر سره آشنا کړي دي. څه فکر کوي دغه اړخ ته که بیا هم څوک دقت وکړي ډیر څه باید افغان لیکوالان او شاعران له بهرنیو هیوادو هم په یو ډول وانخلي؟
یعنی طبیعي داخلي اوس ځکه تاته وایم چې هر وخت اوس نواب بهر کې مړ شو، دغه پروستي شعرونو کې هغه دغه نشته ده پکې. مثلا دا تفاوت لري د انسانانو خپله د کپاسټي څومره ده، څومره د دې ټولنې اخیستی شي، څومره شیان اخلي. مثلا زمونږ دلته کارګر صاحب په یو ناول کې هغه دلته د یو قصابۍ تصویر وړاندې کوي فرض کړئ. دا صحیح خبره ده، انسان متاثره کیږي. او که چېرته د دې شیان تا ډېر تا مخکې ډېر یو ښه خبره وکړه که شاعر شاید د مچې غوندې دي، هر چېرته چې وي له مغز نه پیل مطلب شاد دي. دغه شاد خو د غرب او د شرق یو شی دي. او بل دا تاسو دغه د عربي لیکوالو مثالونه وړاندې کړئ، دغه تفاوت د زمانم دی. ممکن هغوی سل کاله، پنځوس کاله، اویا کاله،
نه نه دوی په روسیو کلونو کې ول نظر قوانی
نه نه مثال دا داسې مجموع کې تخیمه کنه که مثلا ارواحات استاد بنوارې پخوا او کنه مثلا وخت وشو همداسې د من پښتانه شاعرانو مثلا حبیبي صاحب چې اوس وګوره کم شیر په کراچی کې لیکل دي، هغه د کابل نن پوخ دی. هغه له دا چې دا سره ډیر نږدې دغه دي کنه سیمې دي سره پرځ کنه، هغه یو ډیر ښه شعر هلته و. آزاد شعر هغه اصلا مونږ په پښتو کې د معاصر آزاد شعر هغه لومړنۍ بېلګه په لاس د کلمه داري روپۍ نه چې ځینې وایي چې دغه لږ آزاد شعر په سبک لیکل شوی دی. د هغې نه وروسته دغه د بي بي سي دغه شعر جلا وطني په وخت کې لیکلی دی، هغه ډېر ښکلی شعر دی، بېخي بې جوړې دی آزاد شعر دی. نو داسې ده چې دا سړی نه شي کولی. دا خپله ماته ته وویل چې دا د انسان شو کېدی شي، کېدی شي یو څوک زما همزولی له ما سره یو ځای په لندن کې اوسېږي، هغه ډېر څه وکړي. خو زما ځان په اړه باندې داسې دغه دی چې زه مثلا هغومره چې هلته اکټیف وم هغومره دلته.
ټکور صاحب په همدې برخه کې ستاسو دا خبره دقیقه ده چې انسانان فرق لري. یو څوک به یو ډول احساس له یوې ټولنې اخلي، بل به بل ډول اخلي. او یو څوک به په لندن کې ډیر شاعر کیږي او یو بل به په لندن کې کم شاعر کیږي مثلا. لیکن په دغه حالت کې بیا یو بل خبره ده، ځینې کسان چې په پردیو ټولنو کې لیکوالي نشي کولای هغوی خپلو شعرو کې نوستالجیا ته مخه کوي. څرنګه ستاسو د لندن په شعرونو کې دا شی زیات شوی؟
بالکل شته دی، بالکل. حتما د وطن او د تیرې زمانې ارمان زمونږ د شعر موضوع ده په حقیقت کې.
لټکور صاحب څخه په مننې د دوی پنځمه شعري ټولګه هم چاپ ته چمتو شوې ده. او د دا لیکوال او دا شعرې په نوم تذکره به یې چې د دوه نوي معاصرو افغان لیکوالو ژوند لیک او د لیکنو او شعرونو بېلګې پکې راغونډې کړې دي، په لنډ راتلونکي کې په کندهار کې چاپ شي. اوس هم له ښاغلي ټکور څخه د دوی یو شعر سره اورو.
اوخ کی اوخ کی گل زانی، اوخ کی اوخ کی گل زانی، ستا غزل غزل زانی. ز اوسپیری شونډی می، ز اوسپیری شونډی می، ستا چپکا کل زانی. ستا بلا بلا حسن، ستا بلا بلا حسن، زما شډل شډل زانی. زړه زما پختون خدی، ستا لکم خل زانی. زړه زما پښتون خدی، ستا لکه مغل ځواني. ستا له دوه خبرو زار سل واري می سل ځواني. ستا زړه کټکور شي پری، ستا زړه کټکور شي پری، واخله د افضل ځواني.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د کتابونو چاپ ته مخه کوي. په ننګرهار کې هاشمی خبرندوی ټولنې یو شمېر کتابونه تاسو چاپ کړی دي. په دې اړه د دې ټولنې له مشر سید اصغر هاشمی نوور
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغېزې، همدارنګه شعر په هنه،
دریم کتاب دی زه دوزخ دی، همدارنګه څلورم کتاب دی اسلام د تمدن تاریخ، پنځم کتاب د افغانستان معاصر تاریخ. دغه کتابونه موږ په وروستیو کې چاپ کړی.
هاشمی صاحب، دا نور کتابونه له عنوانونو معلوم و چې موضوعات یې څه دي، د تاریخ دی او د اسلام په باره کې هم یو کتاب و، لیکن دا زه دوزخ کتاب معلوم نشو چې زه دوزخ یم او که زه دوزخ څه شی و؟
زه دوزخ دی.
او د دې موضوع څه ده؟
دا کتاب په اصل کې 55 ده. بحث په دې باندې ده، انسان چې کله بل انسان ته زیان رسوي یا یو انسان خپل ځان ته زیان رسوي، د دغه زیان اساس او بنسټ چیرته ایښودل شوی دی. مثال په ډول باندې، کچیرې یو انسان ټولنې ته تاوان رسوي په سایکالوژیکي لحاظ باندې، دغه په حال کې هر ډول ستونزه دا د ماضي سره ارتباط لري. د مثال په ډول باندې، ډیر شیان په وراثت کې دي ته انتقالېدلی شي، یعنی په انسان باندې انسان سره د دې چې یو اختیار خاوند دی، د همدغه اختیار کې یو ډول بی اختیار دی. مثال په ډول باندې، تاوان رسوي او دغه تاوان امکان لري چې کله انسان ته رسوي لوجیکی ډول باندې د کورنۍ نه ورته د غستون زپاتی وي، یا د مثال په ډول باندې د ټولنې نه ورته د غستون زپاتی وي، یا د بیلابیلو نور لاملونو پر اساس باندې انسان په عین وخت کې انسان ته تاوان رسوي. یعنی دا په دې کتاب کې په دې باندې بحث شوی دی چې انسان کبل انسان ته تاوان رسوي، کدا ځان ته رسوي، کبل ته رسوي، د دغه اساس او بنسټ چیرته ایښودل شوی دی، او انسان د تاوان پر رسولو کې څومره دی او کا چبرن په دې باندې ځینې ستونزې تپل کیږي او دا یې تر سره کوي. بحث په دغه باندې دی.
دغه کتابونه چې چاپ شوي دي، لیکوالان یې څوک دي؟
د لومړني کتاب چې ما یې له تاسو سره یادونه وکړه، د افغانستان پر پښتو ادب د مشروطیت غورزنګ اغیزې، دا په 200 مخونو کې 1500 ټوکه کابل کې په ډیر ښه کاغذ کې چاپ شوی، د ډاکټورا ډیزرټیشن دی، لیکوال دی ډاکټر زرین انزور. دا کتاب ده ده همدارنګه بل کتاب چې موږ چاپ کړی دی، د شعر پوهنې په نوم باندې، دا د پوهان ډاکټر لال پاچا آزمون اثر دی، تدریسي کتاب دی. لومړی چاپ علوم اکاډمي او بیا د ځینو زیاتونو کمونو باندې، دا چې نوي مقررات کله د افغانستان جوړېدل نو د شعر پوهنې مضمون اضافه شوی دی، نو په همدې اساس باندې مو دا کتاب کې ځینې زیاتونې او کمونې وکړلې او دا کتاب مو چاپ کړ. دا دویم کتاب. دریم کتاب باندې خو موږ تاسو خبرې وکړلې، زه دوزخ دی، یو کوچنی رساله ده. همدارنګه څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ، دا د پوهنوالۍ اثر دی، یعنی تالیف دی، د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد پوهنوال حبیب الله حیدری لیکلی دی. دا هم تدریسي کتاب دی، د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي. بل کتاب چې مونږه پتیرو یو میاشت کې چاپ کړی دی، د افغانستان معاصر تاریخ دی، دا هم د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد لیکلی دی، وفی الله امین زینی میگی. خود معاصر تاریخونو کې دا کتاب په یو نیمه میتود باندې لیکل شوی دی، یعنی د پخوانیو آثارو سره ډیر فرق لري.
تر دې وروسته هم په لند وخت کې د چاپ لپاره نور کتابونه له تاسو سره شته چې تاسو ټولنه یې خبره کی؟
څلور کتابونه منور هم کابل ته لیږلي دي. زموږ د افغانستان په پوهنتونونو کې سیمسترونه نوي شروع شوي دي، په اول تاریخ باندې شروع کېدل. څلور نور تدریسي کتابونه هم چاپ ته لیږلي دي، چې په دې کتابونو کې یو کتاب د کمپیوټر پوهنې پنسټونه دي. کمپیوټر پوهنه په پوهنتونونو کې په بیلابیلو څانګو کې لوستل کیږي، د کمپیوټر اساسات په نوم باندې. د کونړ پوهنتون، د کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس رئیس پوهنیار اعظم دا کتاب لیکلی دی، او موږ ترتیب او تنظیم کړی دی، او همدغه د هاشمي څېړنې او ژباړې مرکز او کتاب پلورنځي لخوا چاپي کتاب مو چاپ ته لیږلی دی، په دې نږدې ورځو کې به چاپ شي. همدارنګه یو بل کتاب د احصایې بنسټونه، دا د سید جمال الدین افغان، یعنی د کونړ پوهنتون د زراعت پوهنځي رئیس لیکلی دی، پوهندوی محمد حسن محمدی نومیږي، دا کتاب هم تدریسي دی. همدارنګه د لال پاچا آزمون پوهان صاحب کتاب مو لیکلی، فولکلور دی، فولکلور لوستل کیږي، او دا کتاب هم موږ د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره مو ترتیب او تنظیم کړی دی، دا هم چاپ ته لیږلی دی. یو بل کتاب چې زما په نظر باندې یو له ډیرو خو موضوعاتو نه دی، هغه د نورستان استوري دی. یو دوه درې میاشتې مخکې زه نورستان ته تللی وم، هلته چې لاړم د نورستان فرهنګ او تاریخ باندې باید کار شوی وی. هلته بیا موږ یو کتاب مو پیدا کړو، دا کتاب د سمیع الله تازه دی، د دې دغه کتاب مو د فارسی ترې نه پښتو ژبې ته وژباړه، دا کار ما وکړ. نو د نورستان استوري دا کتاب مو هم چاپ ته لیږلی دی. دا څلور کتابونه مو چاپ ته لیږلي.
دا کتابونه څه اټکل کوي چې تر څو وخته پورې به بازار ته عرضه شي؟
امکان لري زیات او کم په لسو ورځو کې بازار ته راشي.
یعنی راتلونکو اونۍ به خلک د شاهدان وچ دا کتابونه په بازار کې
ان شاء الله.
ډیره مننه هاشمی صاحب. د هاشمی خبرندوی ټولنه غواړي چې د راتلونکو دوه درې اونیو په ترڅ کې د ادب تیوري کتاب چې د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی، د اسلام اقتصادي نظام چې د کونړ پانتون د استاد روح الله نجم تالیف دی، همداراز د شاغلی نجم بل کتاب د قران کریم تجوید او د پوهان محمد ابراهیم همکار اثر لیکوالی چاپ کړي. په ننګرهار کې دوه نور کتابونه هم تازه چاپ شوي دي. یو یې مناهیلې کې شنو میشي، بلې د پخی خبرې په نوم چاپ شوی دی. دا کتابونه د حضرت عثمان نوري اثر دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
کله چې ذهنیت خبرندوی ادارې چې د دې دواړو کتابونو چاپ چاري پر غاړه اخیستې وي د چاپ خبر راکړ، هغه د چا خبره له خوخی په جامو کې نه زایدم. یو ناڅاپه مې په زړه بدریقه خوخی او کوم مبالغه و نه کړم، مستی نه وته، ځکه د یو لیکوال لپاره تر ټولو غوره خبر دا وي چې کتابونه یې د چاپ په ګاڼه سنبال شي. مناهله کې کتاب چې په یو سل یو مخونو کې چاپ شوی، په ټولنیزو موضوعاتو کې بحث شوی، مور کېږئ، مه تسلیمېږئ، د وخت مهارون کې جوړ شئ، د دوه شیانو ډیر خیال ساتئ، نظری نه عملی ژوند وکړئ، نور مه تخریبوئ، مه بې غوره کېږئ، خارق العاده کارونه وکړئ، ژوند وکړئ، تیروئ مه. غښتلي خلک دای ونه خلري او ځان وپیژني د منځپانګې مهم موضوعات دي. دا کتاب مې د هغو ناچاره او بې وزلو زده کوونکو کورنیو ته ډالۍ کړې چې د خپلې ناچارۍ سره سره پر خپلو اولادونو زده کړې کوي او دا ستر ویاړ ګني. پخې خبرې کتاب د داخلي او بهرنیو مترونو ټولګه ده چې په یو سل دوه دیرش مخونو کې چاپ شوي. منځپانګې په څلورو څپرکو ویشل شوي. په لومړي څپرکې کې متل پیژندنه، په دوهم څپرکې کې بیا کلتور او ورزښت، په دریم څپرکې کې بیا هیوادني او کورني متلونه، او په څلورم څپرکې کې بیا له نورو ژبو څخه راټول شوي متلونه شامل دي. پخې خبرې کتاب د پښتو ادب خدایي خدمتګارانو او په ځانګړي ډول هغو ته چې په خپلو خبرو کې متل کارونې ته لومړیتوب ورکړی او خپله خبره یې پرې پخه کړې ده ډالۍ شوی دی.
د تازه چاپ شویو کتابونو په لړ کې یو هم د هیلو نړۍ کتاب دی چې د ازادي راډیو مجلې د تیرونې په خبرونه کې یادونه شوې وه. د نومبر په 24مه یعنی تیره اونۍ د جمعې په ورځ د دې کتاب مخکتنه په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډو په تالار کې وشوه. د غونډې ته د خبرو پر مهال د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني د داسې کتابونو د چاپ د اهمیت په اړه وویل.
د هیلو نړۍ د شلو بیلابیلو کیسه لیکوالو هغه لیدلوری دی چې د ماشوم په اړه یې لري، یا هغه مسؤلیت دی چې د ماشوم په اړه یې ترسره کوي، ځکه که راتلونکي خوندي ټولنه غواړو، په ادبیاتو پوه ټولنه غواړو، ادبه ټولنه غواړو، نو د دې کار د همدغسې کتابونو څخه پیل کیږي. او د کتاب بله ښېګڼه دا ده چې موږ د بهرنیو لیکوالو له تجربو سره هم آشنا کوو، ځکه د دوی د مسؤلیت یوه ستره برخه دا ده چې د خپلو ماشومانو لپاره کار وکړي. دوی تر ټولو ستره سرمایه ګذاري په خپلو ماشومانو کړې او پایله یې هم لیدلې ده، ځکه د دوی ماشوم چې د دوی د راتلونکی رهبر دی، علت یې هم نه دی چې کار یې ورته کړی. اما ما موږ یوازې اشعار خپل کړی، کار مو نه دی ورته کړی. په تحمیلي ډول د خپل ماشوم د شخصیت نه ځینې تمې لرو او ماشوم مو پکې دوه لارې کړی، او لبنه مرغه چې هغه د هیلو نړۍ څنګه چې ده هغه سې نه ده واده شوې.
د هیلو نړۍ د کتاب له شل کیسو یولس افغان لیکوالو لیکلي دي او نه کیسې افغان لیکوالو له بهرنیو ژبو ژباړلې دي. د هیلو نړۍ کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په یو سل او اتو مخونو کې د نومبر په شلمه چاپ کړ. د دې کتاب د مخکتنې په غونډه کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول صفی الله ناصری هم برخه اخیستې وه. د وویل چې اقتصادي ستونزې د دې کتاب د چاپ په برخه کې د ځینو خنډونو سبب شوې.
اساسا موږ خو غوښتل چې باید دغه شل کیسې حداقل باید په شلو کتابو سره تنظیم شي او په لوړ تیر چاپ شي چې تر ډېرو ځایو ورسي. متاسفانه چې یو تعداد اقتصادي ستونزې وې چې هغه نه شوای کېدلی چې موږ دا کتاب په لوړ تیر چاپ کړو، څو ډېرو محرومو ساحو ته ورسي، حداقل یعنی هغه ساحو ته ورسي چې تر ډېره تر اوسه څوک یعنی کتابونه کې پېژني، باید د دوی سره شناخته شي. خو بیا هم موږ چې باید موږ هڅه حداقل د یوې انګیزې په حد کې پاتې شي او دوی ته کار وویلی شي. نو موږ د یو کتاب په چوکاټ سره تنظیم کړه او دا په یوه مناسب وایه سره آماده کړه چې کولی شي د ماشومانو په روزلو او پالنه کې مهم رول ولوبوي.
د هیلو نړۍ کتاب د افغان آنلاین ټیم ورک پاتسو چاپ ته چمتو شو. د دې ټیم ورک غړي عبدالوهاب مومند ازادي راډیو ته د دې کتاب د مخکتنې د غونډې په اړه وویل چې دې کتاب ته په غونډه کې په انتقادي نظر ونه کتل شو.
په دې غونډه کې د هیلو نړۍ کتاب په مخکتنه کې ډیرو فرهنګي فعالانو په شمول د ښځینه او نارینه برخه اخیستې وه، چې کابو د کتاب اړوند څه انتقادي نظر ونه شو، خو تر ډیره په ټوله کې د ماشوم ادب د نه پرمختګ او همدارنګه په دې برخه کې د ډیرو آثارو د چاپ غوښتنه وشوه.
شغلی مومن زیاته کړه چې په غونډه کې د کتاب یو شمېر صفتونو ته اشاره وشوه.
د انځورګری په برخه کې د افغاني سټایل او د افغاني اصول مراتول وو، همدارنګه د کتاب اړوند یو ښه نوم انتخاب وو، او په کتاب کې د نورو کتابونو په پرتله په تفاوت د لیکوالانو ایمیل ادرس درج وو، او همدارنګه د افغاني کیسو لیکلو تر څنګ چې ولس لیکل شوي کیسې دي د مختلفو ژبو څخه د ژباړو ستاینه ډیره وشوه، چې دا به د ماشومانو په فکري وده کې لا مرسته کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک غړیو یو شمېر نور کتابونه هم چاپ ته چمتو کړي دي چې تر اوسه پورې لا د چاپ په ګاڼه نه دي سنبال شوي. کیسه لیکواله ویرجینیا اولف وایي کتابونه د روح هنداري دي، او کیسه لیکوال ارنست همینګوی بیا وایي د کتاب په څیر وفادار دوست نشته. الحمد وینا و سره به د ازادي راډیو عربي مجلې د دې اونۍ ګڼه راونغاړو. تر بلې خپرونې موزه احمد شیبر په خدای سپارم.
ماشین خالی نه دمالو ما.